نئے فکر نام
څلور بجې شوې. احمد شیبریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو اداره یا سیګاروي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولې دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. افغانستان ته د دغه اندازې بشري مرستو د رسولو خبر داسې مال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې له هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. سیګار موندلې چې د ملګرو ملتو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیشت د طالبان حکومت هم ګټه رسولې، هغه داسې چې ملګرو ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغاني د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میچو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په غبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرون سه شنبه د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې دغه وزارت د ویان میچو میلر په حواله وړاندې راغلی چې متحده ایالاتونه به وروسته له هغه چې د چین له رسمي دریځه خبر شي په دې اړه خپل نظر شریک کړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای له افغان جنو او شوزو سره د دوی په ټکیو د طالبانو ناوړه چلند لا هم دوام لري. دغه سازمان نن په یو راپور کې پوښتنه کړې چې آیا د عدالت نړیواله محکمه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته ځواب ویلی شي. د راپور په دوام کې راغلی چې طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له بیا رسیدو وروسته د شوزو او جنو ټول حقونه نقص کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې ورته راپورونه رد کړي او ویلي دي چې د شوزو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی لري. د بلوچستان په سیوی کې د پولیسو یو افسر د سجرډو مشال څنګه ته وویل چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر لاریون په پرونی چاودنه کې لشتر لژه څلور تنه وشل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. په سیوی کې د پولیسو مرستیال عنایت بنګلزی زیاته کړه چې داسې ښکاري چې دا یو موټر سایکل بم و او د پیښې تحقیقات روان دي. په پاکستان کې د فبروري په 8مه انتخابات دي او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون د هیواد د مهمو اسنادو د افشا کېدو په تور په لس کاله بند او نن لخپل میرمنی بشرا خان سره د اداري فساد په تور په 14 کاله بند محکوم شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو د عدالت نړیواله محکمه نن د روسیې د حکومت په وړاندې د اوکراین پر دوسیې غونډه وکړي. اوکراین په دغه دوسیه کې د روسیې حکومت په ترهګرۍ د ترهګرۍ په تمویل او توکم پالنې تورن کړی دی. د روسیې د حکومت په وړاندې د اوکراین دغه دوسیه وروسته تر هغه پرانستل شوه چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اساجی رډو په انټرنیټ کې پاساجی رډو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د کانګرس د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه نن د افغانستان په اړه غونډه لري. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ په دوحې کې د جوړیدونکو غونډې په اړه هم واوري.
دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي.
یو شمېر ډلې بیا اعتراض لري چې دوی ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره او د سلا مشورې لپاره له دوی سره مشوره نه شوې. په نورستان کې له زرګونو بې وسله کورنیو سره د مهاجرت نړیوال پروګرام نقدې مرستې کړې.
ډیر لزر او 900 روپۍ افغاني مبادي کومک وشو.
ډیر خوشاله ما د مؤسسات شکر باسم.
په کندوز کې بسکران ورشتونو ته اندېښمن دي.
دا درې کال کېږي کال په کال وچکالي زیاتېږي.
نن مې دغه څه وچه پاسه وچکالي ده.
د سهرو کاروان په پروګرام کې د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ به دا هم واوري.
ومه پرم درس ویلای نه نور نه پاتې شو نه شو باندې خته شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی پاتې همکاران د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د امریکا د کانګرس د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه نن دا مسله د یوې غونډې په ترڅ کې څېړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د طالبانو د غچ اخیستو له ګواښ سره مخ دي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د امریکا کانګرس د استازو جرګې د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه به نن د چهارشنبې په ورځ د دغې ننګونې د مخنیوي په اړه د بحث په موخه یوه ناسته جوړه کړي. د دې اعلامیې له مخې په دغه غونډه کې به د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات غړي او د دغه هیواد د پخوانیو پوځیانو د مهمو ډلو په ګډون ځینې عیني شاهدان هم ګډون وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دا ناسته کولی شي د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو سره مرسته وکړي کوم چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ځواکونو سره همکاري او شمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت له خوا ګواښ سره مخ دي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
نه یوازې زما بلکې زما د کورنۍ ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. اقتصادي ستونزې لرو، امنیتي ستونزې هم لرو، آزاد نشو ګرځېدلی، هره ورځ د دوی تر تعقیب لاندې یو.
هغه د امریکا له متحده ایالاتونو څخه وغوښتل چې دوی سره دې مرسته وکړي. د امریکایي ځواکونو یو بل پخوانی همکار چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
ایونن مجلس نمایندګانو ایالات متحده امریکا
که د امریکا د اساس جرګې مجلس په دې اړه کومه پریکړه کوي باید خپلو همکارانو په ځانګړي ډول هغوی چې افغانستان کې دي ورته پاملرنه وکړي. یو شمېر ستونزې لا تر اوسه نه دي حل شوې. ټولې دې مسلې ته اندېښمن یو چې ډېر ژر به د کورني مسایلو په اړه وغوښتل شو. هغوی چې په افغانستان کې دي تر اوسه تر فشار لاندې دي. پوځیان او یا کورني سیاسي مخالفان تل د ګواښ لاندې دي.
د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د څرګندونو او د پخواني پوځیانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سپیولا مجاهد وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دوی سرګونه افغان همکاران لا هم په افغانستان کې پاتې دي. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بښنه اعلان کړه خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونمه شپږ میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه یې د بشري حقونو د نقض 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا د یونمه دا راپور رد کړی ویلي و دوی د خپل مشر فرمان عملي کېدو ته ژمن دي. خو له دې وړاندې د مخکني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د کورنۍ غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، زنداني شوي او یا هم سره تاوتریخوالی شوی دی.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت پونم شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د دوحې راتلونکي جوړېدونکي غونډې په اړه له دوی سره همغږي نه ده شوې. بل پلو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي د دوحې غونډې په اړه ځینو سیاسي ډلو سره خبرې شوي او یو شمېر افغان مېرمنې هم ورغوښتل شوي دي. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونی ګوتیرش په کوربتوب د فبروري 14 او 19 د افغانستان په اړه په دوحه کې غونډه جوړه شي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوې د فبروري 14 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. خو د طالبانو ضد یو شمېر سیاسي څیرو ویلي دوی سره د یادې غونډې د جوړېدو په اړه همغږي نه ده شوې. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا تېره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر د میاشتې د 9 نیټې د غونډې د 2021 نمبر پریکړه لیک د 4 فقرې له مخې دغه سازمان ژمن دی چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو خواوو د مدني ټولنو او سیاستوالو په ګډون یو ځانګړی استازی وټاکي. خو یادې شورا په خپل اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان په اړه په ملي کچه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او په نړیواله کچه د ګڼو غونډو او شخړو خوځښتونه د ملګرو ملتونو په مرکز کې د افغانستان په اړه د ملي او نړیوال اجماع او همغږۍ نشتوالی په ګوته کوي. دغه شورا ټینګار کړی چې د ښکېلو اړخونو له پامه غورځول به د شته بهیرونو د ناکامۍ او د افغانستان د کړکېچ د اوږدولو په معنا وي. یادې شورا تر دې مخکې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو استازي دي په قطر کې غونډې ته ور وبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت تایید کړی و چې دوی هم د غونډې ته بلل شوي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل شوي استازي سره همکاري ونه کړي. هممهاله د ښځو د حقونو فعالان او سیاسي کارپوهان د دوحې د غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې په ناروې کې د افغانستان سفیره شوکیه بارکزی وایي د دوحې د غونډې جوړېدو په اړه ځینو ښکېلو لوریو سره خبرې شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د سازمان ملل لخوا څخه چې کوم کوربتوب کېږي د فبروري په 13مه باندې دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي او ټاکل شوي ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان د طرفه سربیر پر دې چې طالبانو ته بلنه ورکړي یو کوچنی ډله به د افغان میرمنو ښځو به پکې ګډون ولري. البته په دې کې به د افغانستان نه هم او د افغانستان نه باندې چې افغانان میرمنې دي هغوی به همې.
نوموړې وایي یاده غونډه د یوې لویې پروسې د پیل لپاره لومړی ګام دی. بل پلو د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو د مخالفو سیاسي ډلو غوښتنه پر ځای ده او ملګرو ملتونو ته د تیر کال د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ په کار وه چې ټولو ښکېلو ډلو سره یې همغږي کړې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي مدني او له هر ډلې سره باید مشوره وشي، ځکه چې باید مونږ هیڅ ډله په دغه پروسه کې باید منځوي نه کړو، چې باید دغه پروسه د بین الافغاني د مذاکراتو د پاره یو لاره پرانیسي.
هغه حقپال وایي دوی هیله لري چې د غونډه کې د افغان میرمنو پر بنسټیزو حقونو خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل یاده غونډه کې به د مدني ټولنو د استازو تر څنګ د ښځو له ځانګړو استازو سره هم ناستې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سر منشي انتونیو ګوترش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو باندې د بندیزونو سربیره د طالبانو حکومت د بد حجابې په تور د ښځو نیول هم پیل کړي، هغه څه چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
په نورستان کې پر 3500 بې وسو او بې ځایه شویو کورنیو د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. په دې ولایت کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي دغه مرستې د مهاجرت نړیوال پروګرام یا IOM لخوا ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د مهاجرت نړیوال پروګرام یا IOM په مالی مرستې 3500 داخلي بې ځایه شوو او بې وسو کورنیو سره د نغدی او د ژمنیو توکو مرستې لړۍ پیل کړه. په وینا چې یادې مرستې به د نورستان مرکز پارون په ګډون ټولو ولسوالیو کې وویشل شي. د دغه ریاست مرستیال ریاض محمد د مرستو اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
$900 په مقابل او $110 په مقابل دوه کیټونه چې یو کیټ کې درې کمپلونه او په بل کیټ کې د ماشومانو د نارینه د ښځینې البتجات پکې موجود دي او آیم مستی نه داسې نورم خواهش کوو چې لږ غریب لوس غربا یتیمانو او کونډو مهاجرینو سره نور هم لا مرسته وشي.
مرستې ترلاسه کوونکي وایي له یوې خوا سوړ ژمي او له بل پلو د کار نشتوالي اقتصادي ستونزې زیاتې کړي دي. په وینا چې په دغو مرستو خوښ دي خو له IOM او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې نورستان سره خپل کومکونه زیات کړي. محمد جمیل او شیرباز خان
دلته موږ لپاره تقریبا 1900 روپۍ افغانۍ مو باندې کومک وشو او دوه دانې بیکونه دي هغه باندې شیبهیي هغه به وګورو.
ډېر خوشحاله ما منم دا موسسه ته شکر باسمه آینده ما ته دغه شی کومک وکړه دا شکر د ډېر من ته.
په نورستان کې د IOM لخوا په 3500 داخلي بې ځایه شوو او بې وسو کورنیو په داسې حال کې د مرستو د ویش لړۍ پیل کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ګڼو سیمو کې د جګړو او طبي پیښو له امله د کډوالو شوو او بې سرپرسته کورنیو شمیر زیات دی او هر یوه کورنۍ لاسنیوي ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 21 201.
د روسیې د حکومت پر کړنو یو څارونکی بنسټ وایي چې په تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 50 کسان په روسیه کې د توقیف یا نیولو پر مهال مړه شوي دي. د نیکسټ په نوم دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په مړو شویو کسانو کې ښځې او تر 40 کلنۍ کم عمره کسان هم شامل دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین درسره شریکوي.
په روسیا کې تیر کال دغه لک تر لږه 50 کسان تر محکمې مخکې توقیف یا هم د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړه شوي دي. د نیکسټ په نوم څارونکي بنسټ د غشمیرې په خپل هغه راپور کې راټول کړي چې د روسیې د حکومتي ادارو او رسنیزو راپورونو د ارزونې له مخې جوړ کړی او د چهارشنبې په ورځ خپل ټلګرام چینل کې خپور کړی دی. د راپور له مخې دغو کسانو د پولیسو په توقیف خونو، محکمو، د پولیسو په موټرو او د توقیف په نورو ځانګړو مرکزونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. د ازادي راډیو روسي څنګه د نیکسټ بنسټ په حواله وړاندې لیکلي چې د 500 کسانو لډالې 22 له محکمې مخکې توقيف، 14 د پولیسو په مرکزونو، 15 د نیول کېدو، 4 د پولیسو په موټرو او 5 نورو د پولیسو تر لاس لاندې بیلابیلو ځایونو کې ساور کړی دی. د پولیسو تر لاس لاندې سیمو کې د مړینو دغه پیښې د روسي په پلازمینه مسکو او شاوخوا 14 نورو موقعیتونو کې ثبت شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په مړو شوو کسانو کې 40 نارینه او 2 میرمنې شامل دي. د مړینو په لاملونو کې قلبي حمله، ځانوژنې او د پولیسو شکنجه یاد شوې او د لک تر لږه 14 کسانو د مړینې لامل روښانه شوی نه دی. د روسیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د بشري حقونو نورو بیلابیلو بنسټونو هم د روسیې حکومت د بشري حقونو پر نقص تورن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو له مخې د روسیې حکومت هغه مظاهرې په زور تیت او پر کړی او عملان محاکمه کړي چې په اوکراین کې د جګړې په ضد پلان شوی وي. د جرمونو نړیوال محکمې ICC هم د تیر کال په مارچ کې د جنگي جرمونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی. د دغه محکمې په وینا پر اوکراین د جګړې وروسته د روسیې ولسمشر او نورو چارواکو په ګډه ګڼ شمېر اوکراینی ماشومان په زور له اوکراین روسیې ته لیږدولي دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت بیا د جرمونو نړیوالې محکمې دا تورونه بې بنسټه بللې دي.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سپورت له ډګره یو خبر، د سریلانکا کرکټ بورډ نن د افغانستان په وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې به د ننجایا ډی سیلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په دې لوبډل کې د انجولیو ماتیوس، دانش چندیمال او دیمو کرنروتنی په څیر با تجربه لوبغاړي هم شامل شوي دي. دغه راست درې نوي لوبغاړي چې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه نه ده کړې هم لوبډلې ته انتخاب شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې درې ورځې وړاندې دغو سیالیو ته لوبډله اعلان کړې او تیره ورځ د سریلانکا پلازمینې کولمبو ته رسېدلې ده. دا 15 ورځنی سیالي د فبروري په 2 نیټه یعنی بل سبا پیل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، په کندوز ولایت کې د ورشتونو نشټوالی او وچکالی کاروانګر اندیشمن کړی دی. د دې ولایت کاروانګر وایي چې د غنمو د تولید ډیره برخه د للمي څمکو وي، خو سږ کال د ورشتونو د نه ورېدو له کبله پر للمي ځمکو کرلې شوي غنم له منځه تللي او کاروانګر متضرره شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر کروندګر او د دې ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال ژمی کې د واورې او بارانونو نه ورښت او وچکالۍ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو نشتوالي له امله پر للمي ځمکو کرل شوي غنم له منځه تللي او دغه راز د ابي ځمکو حاصلاتو ته هم اندېښمن دي. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام فاروق ازادۍ راډیو ته وویل پر 50 جریبه للمي ځمکه غنم کرلی وو خو د ورښتونو نشتوالي له امله ټول له منځه تللي دي.
موږ ټوله د 200-300 کوره پراته دي. ټوله دغه للمي ځمکه یو جریبه ځمکه یو هم نه لري. بعضې خلکو دغه اولو بارانو کې په کارزو دار غنم واخیستله یو پاشله هغه چې کله معمولي چنسه بېرته وچ سوه هغه پیسې هم پر باندې دي. للمي دغسې وچه پاسه وچکالي ده. یو نیم غویه دروده یا مالونه هغه خرڅېږي نه.
د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر مصطفی ملاخیل وایي که د روان کال د ژمي تر پایه ورښتونه ونه شي نو کروندګر به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
څه کاله چې کومه وچکالي روانه ده دا درې کاله کېږي. کال په کال وچکالي زیاتېږي. کوم غنم چې خلکو په للمو کې مونږ خپله کرلي خلکو کرلي دي باران نه بېخي نه سیوتې ده خو زیاتره خلکو کرلي هم نه دي چې ولې ځمکې وچولې او بل چې خلکو وکرل هغه هم داسې وچ کلک پراته دي پاک مېګتونو شان وخوړل بارانونه نشته ده.
د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې یو اوسیدونکی شمس الله هم ورته خبره کوي.
بارانونه نشته ده دغه شان مشکلات دي مونږ ته او مطلب اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. مشکلات دي ټول د بارانه مشکلات دي چې باران وشي به هم گزاره کیږي او چې باران نه خو به هیڅ هم نشته ده. بس مطلب وضعیت خراب دی بینو اقتصادي ضربه خود ته نو مطلب اوس ځمکې دغه شان شړې پاتې شولې هیڅ شی نشته ده نو چې په خپله ضربه ده نو بس دغه مشکلات دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنې د ترویج کارپو عبدالبصیر فقیری هم له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال د واورې او بارانونو نشتوالی دوی اندېښمن کړي دي.
دا رقم دوام وکړي بالخصوص په ولسوالۍ د للم کې حاصلات هیڅ لاسته نه راځي او د موږ زارین دینه زیات متضرر کیږي. وچکالي حاصلات دا ده چې کښت او زراعت له منځه ځي او د وچکالي سبب د مهاجرتونه کیږي. خلک مجبور ده چې فرضاً په للم ساحاتو کې چې ژوند کوي چې خوراک لپاره شول لري هغوی دې مجبور ده چې خپل ساحونه هجرت وکړي بل مهاجر شي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. په دې ولایت کې 233,000 هکتار آبی او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکه موجود ده او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا یوازې د کندز کروندګر نه دي چې د وچکالۍ او د ورښتونو له نشتوالي خپلې اندېښنې څرګندوي بلکې ورته ستونزې د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر او مالداران یې هم اندېښمن کړي دي.
په کندز کې مو د وچکالۍ راپور اورېده. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن د کندز په ځینو سیمو کې څه ناڅه باران ورېږي خو دغه ادارې دا اټکل کوي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو به په کندز کې ورښتونه وشي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه خبرو. خو اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د دواوو له شفري نسخو څخه شکایت کوي. د کندهار دغه اوسیدونکي دا خبره کوي چې درمل دغه اوسیدونکي او درمل پلورونکي تورنوي چې په دغه ولایت کې ځینې شخصي روغتونونه او ډاکټران ناروغان ته شفري نسخې لیکي او په دغه کار خپل تجارت روان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار دوه اوسیدونکي عتیق الله ارمان او نثار احمد وایي په دغه ولایت کې یو شمېر ډاکټران خپلو مشخصو درملتونونو ته داسې نسخې لیکي چې نور درملتونونه یې نسي لوستلی. دوی وایي یو شمېر ډاکټران ناروغانو ته د درملو د لوړ قیمت سربیره خپل بې کیفیته درمل هم له همدې لارې ورکوي چې په دغه کار سره پر بېوزلو خلکو او ناروغانو تجارت کوي. دوی زیاتوي چې ډاکټران باید د خلکو بېوزلي په پام کې ونیسي او د شفري نسخو له لیکلو دې ډډه وکړي.
کندهار شهر په مرکزی ساحه کې ډاکټرانو نوم زه نه اخلم، زه پیژنم چې هغوی شپرې نقصې ورکوي. د دوی یو عمده مشکل دغه دی، کله چې د صحرا څخه یا هم د کومو ولسوالیانو څخه چې خلک راسي او هغوی دا نسخه واخلي او دوی صحرا ته ولاړ سي، هلته یا درملتون یا یو مرکزی ساحه په هغه نسخه باندې بیا دوی نه پوهېږي، مجبور دي چې بیا ښار ته راسي، بیا دغه نسخه واخلي یا بلې دواخانې ته لاسرسی نه کېږي، هغه ځای ته به ځان رسي.
یواره مو نقطه رخصتی له ډاکټر څخه شبخ د وخانیت مراوړي، هغه ته کوم وخت چې هغه د ډاکټر په دواخانه کې ناشتي هغه نقطه خپل نسی وایلی، بیا بیرته مراوړي هغه ډاکټر ته ترڅو هغه وروشي بیا راشي دوا راکړي.
په کندهار کې یو شمیر درمل پلورونکي د شفري نسخو موجودیت منیا او دغه کړنه د تبابت د اخلاقو خلاف بولی. درمل پلورونکي او د طب پوهنځي محصل شمس الله وایي په دې ولایت کې ډېر شمېر ډاکټران د داسې کمپنیو سره قرارداد لري چې بې کیفیته درمل په داسې نوم جوړوي چې په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي او یوازې د اړوند ډاکټر په درملتون کې موندل کیږي. نوموړي زیاتوي چې قراردادي کمپنۍ د دغه غیر قانوني درملو د پلور له امله یو شمېر ډاکټرانو ته پیسې ورکوي او یو شمېر نورو ته بهرني سفرونه برابروي او دوی هم بغیر له کومې ویرې پر خلکو پلوري.
شپری نقصو پاروند باید تاسو وایم چې په وسنی وخت کې زموږ تاسو په ټولنه کې دغه ډول مشکلات سره مخ په زیاته کچه مخ کې، بیر خصوص هغه کسان چې هغه تعلیم نه لري او په دې حق له زیات معلومات نه لري، هغه د مختلفو مشکلات سره مخ کیږي. هغه کسان چې نن ورځ په ټولنه کې د ډاکټر په نامه باندې، د یو طبيب په نامه باندې، حزق په نامه باندې زموږ تاسو په ټولنه کې په داسې جیلونو منسره غواړي زموږ په ټولنه کې د بې کیفیت د واګانو خبرول عملسته کړي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان د شفري نسخو د مخنیوي ډاډ ورکوي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست اړوند د قوانینو عمومي مدیر ډاکټر عبدالرحمن حبیبي وایي په کندهار ښار کې د دوی لخوا د ټاکل سوي کمیټې له لوري د ورته کسانو تر تثبیت وروسته د هغوی ماینخانې او درملتونونه تلل کیږي او د نه تکرار تعهد ځینې اخیستل کیږي.
نو موږ په دې کې خپل برسې دوامدار کوو، هر ورځ وځو، نو د سیدنی ډیر شان موږ لرو. تاسو ته شووالی سو چې ډاکټر کوم د شفري نقصه لیکلی وي، کمیټه لرو، کمیټه دا تایید کوي چې ودا شفري نقصه ده. نو هغه ډاکټر د ترور زفاره مطلق د منخانه به کې کار نسی کولای، د درې ورځې خبره ده، هغه تاسو ته وته اخته کیږي چې پاینده کې په داسې نه تکراریږي. نو موږ د برسې موږ دوامدار برسې در بیا یو یاد وری کوم، ان شاء الله دا شی مخنیوي د ډیر حد پرې سوې دي. چې اتاتې په فیسبوک کې ووینو هم موږ هغه ډاکټر راغواړو، د دې په ځای چې څه شکایت نه کړي دغه ډاکټر موږ نه پرېږدو، راغواړو یې ډاکټر ته پوښتنې کیږي چې داسې یو شی ولیکه چې یوازې دلته نه، په هر ځای کې پیدا شي.
په کندهار کې که څه هم له ډېره وخت خلک د شفري نسخو شکایت کوي، خو د کندهار د عامې روغتیا چارواکو تر اوسه په دې تړاو د کوم ډاکټر او درملتون د مجازات خبر نه دی ورکړی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم محترم مدیر انترحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، د مریضان لار بند کړی ده، پر مخ بند ده، د کانسر مریضان دي دا نه پریږدي، هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي، دغه یې چې پرېښوله دغه لار پر مخ بند ده، نن یې شپږمه ده، دا د مریضان لار بند ده، دا د مریضان لار به یې چې پریږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د شپن ولک لسوالی صدر سره بلکې موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د شپن ولک ځوانان ته په افغانستان په شرکتو کې، دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د ولک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندښت د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو شپن ولک لار بنده ده، 15,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نسته، هیڅ کار نسته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د ولک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. زما سلامونه دی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته ورسیږي. زما دا یو خبره تر ټولو خلکو ورسې، تر ټولو افغانانو، تجارانو، نور مسافرینو، ورونو. زموږ راغلي یو کار مې کیږي په ایران کې، پارسي مسافر نه خلاصېږي، کار وکړو مندسانه زه وخوري، خپلې کچاګانې را باندې دي، د خدای دپاره یو کومک وکړي. دا نشر کې در سره ورونو ډېره غټه ځواني به موي، کارونه ډېر خراب دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه، یکه تر احمد باندې کوم.
تاسو یو خبرونه ورور دغه طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکوي مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده نه د تا په تیر پنځه کلن کې کړی ده نه په دا شل کلن کې کړی ده یو نظام کې مونږ کار نه ده کړی په شخصي انجټونو کې چوکیداری وراغلو هغو نه مو شړلو اوس کراره ته درې کاله کېږي وروره په کور ناستې ولې ملسته ولې کار نه ورکوي دوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې د مخدر موادو په ارتباط بیلابیل مطالب تاسو اوریدل شي ازادي راډیو تاسو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي او په انټرنیټ کې هغه دا غو راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي راډیو لالاري د ورځې او د شپې له خوا خبري شي څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې اداره یا سیګار وایي چې د طالبانو لبیا واکمنۍ رئیس ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولې دي سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي چې دغه پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړي ده په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو نورو مؤسسو او نا دولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ وسنوي اړیکې به د طالبانو د رسمي پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي د دغه وزارت ویان میچو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په خبرګون کې کړې ده د چین ولسمشر پرون سه‌شنبه د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه د بلوچستان په سیوی کې د پولیسو یو افسر د سجرډو مشال څنګه ته وویل چې د عمران خان په مشهد تاریخ انصاف کون پر لاریون په پرنی چاودنه کې لشتر لژه څلور تنه وشل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي په سیوی کې د پولیسو مرستیال عنایت بنگلزی زیاته کړی چې داسې ښکاری چې دا یو موټر سایکل بم وو د پیښې تحقیقات روان دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده
ډرګ یوزرز فارمرز اند ونربل کمیونټیز
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوې دي
په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان له جنوبی غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی
اوس می دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زولار سمیران ته ګوره زوره سیږه ونه رسیږم پر دغه چاغی لاري
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اتحاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخوانی استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي د درس او د نشي ماحول به خیال چلاده د دواړو یو ځای کې دی نشي
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می د کور لغړو سره شخړې کولې
و مې پرم درس وایلای نو رڼا پاتې شو نو شو باندې خطه شو د خاطر ورس
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي په ژړا او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي دا چې اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
غیر د پلار به دا زی بد نه کو
دروغ مو وایا دا دې څوم زل دې چې دروغ راته وایي نور مې ستا خبره زړه ته نه لويږي زغر کې کسا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له عمله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او متحدین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلي چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکه به دیقانان
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې له 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې $1,000,000 وو، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخ کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي.
په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بېوزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویمو ټکیمو. اوس که د تریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
د السیس په نوم یوې برېتانوي مؤسسې څېړونکي ډیوډ مینسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي مینسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بېوزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریاک شته، نه م دا غنم نمو نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه م هم نه دي اخېستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اس نه وله بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیره سره چې ولاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاقبه راڅخه اخلي. خورا په عذاب یو په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه یې څو ځایه تقسیمېږي، په درس تمرکز ختمېږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کېږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د ده دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا ده، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېرېږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندی مثال راکولی شي چې کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دې مخ شوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندی مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما و تعقیب.
لیکن یو ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولای. هغه چرس اسکل او ډیر زیات اسکل بیا مونږ هغه رسنۍ سره ونه کړ تر اوسه پورې هغه خپل مسلک نن داسې لري پاتې شو نه شي شو ډیر جوړ لاړو بس یا نو د بل مشهور او دغه کاروبار واغې کې بس د کاریګر په توګه کار کول.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د کورنیو بېغوري د یو محصل په اتحاد کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بېغوري وکړي نو یو محصل پوره نشي کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلېرش ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بېغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د ده دوستان د ده ملګري چې چا سره کېني پاسي د ده ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غوندې له معتادینو ډک هېواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غوندې یو هېواد کې ډېر ضروري ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږ یو مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی وي. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چلته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوه کړي او ترې وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتاد محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا دی چې دوی په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیبي تر دې حده کې چې محصل په خپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي، که نه عملا دي بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دی ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده په تداوي کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکړه د نشې توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپېریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول د رامنځته کېدو لږ تر لږه دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان دا باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنټ یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، لولو که نسواري سګرټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو محروم شي، دې ته ورته دغسې تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولی. بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشه یي ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دوکان و، کلی کې مې دوکان و، پرچون دوکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دوکان مې کوه، دوکان ته به ملګري به راغلل، بس ګولۍ به اچولې، ما ته به راغلې چې ګولۍ واچوه، ګولۍ مې واچولې، بس پخته شوم. تریمه ډول ګولۍ مې ایسته کړه، څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریمه ډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریمه ډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغلو، ګولۍ راسګیرې کړې. بس ښه، ما خپله ورته وویل چې ځمه ځان بستر وم، چې نشه مې ونه کړه، ګولۍ مې ونه چوله، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و، چې ګولۍ مې واچوله بیا به سیم روغ بوم. ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې، دوه سوه روپۍ دغې وخت چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پرې ورکړې. دوکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم، هلته مې نشې پرېښې. بېرته چې راغلم دوکان ختم و، د کور نه مې پیسې راکولې، بس نشې مې کولې، ګولۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې روپۍ رانه لګولې، پلار مې راکولې، ملګري انډیوالان مې نشته اوس مخته ول. او چې بس پیسې دوکان مې ختم شو، ملګري هم لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښودم. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دوکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به جنګ کوه، کور کې به مې کوه، نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه چې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولنه.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب و، اډو کې دمونګه پوچ کړو، اخونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روی دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پورې وخندول اوس وای نور می تو بادا
غیر د پلارا بیا داسې بد نه کو، تم صرف ڈاکٹر ته ورسوا.
دروغ مو وایا، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي، نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زور کېږه زه.
مورې بابا زما خبره نه مني، غیر دې تور ته ووایه کنه.
خیر دې عبدالله پلاره، دا ځلې معاف کړه، نه وینې چې زوی دې په پښو کې درغړي او زارۍ درته کوي، زما خاطر وکړه.
سمه ده، دا ځل به ستا په خاطر وبخم، خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښېمانه شوی.
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم، هغو کسانو راوژړلم چې زما له مخه به خبرې هم نه شو کولی، ویلې زه پوډرې ته بوټونه غلا کوې.
خو ښه وایي، څو وار دې له جوماته بوټونه غلا کړي دي؟ زه اوس په دې کلي کې ستا له لاسه پورته چاته نه شم کتلی.
داسې مه وایه سړیه، زما د زوی بلا دې پر ټولو وګرځي. زما زوی وایي نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې.
چپ شه، ته خو بیخی خبرې م کوه، که تا ناز نه ورکوو دی به نه پوډري کېدو. خالکه که دې د نشې پرېښودلو اراده رښتیا وي، نو سبا دې له خیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم.
زویه، د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره، په دې کور کې هغه د ګټې وټې سړی یوازې ته. نن په رښتیا وعده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مورې، غم مه کوه، دا ځل مې کلکه اراده ده. تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم. تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ.
بس سمه ده بچیا. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
او راځي راځي، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب، دا ځوان می زوی دی، د کار لپاره ایران ته تللی و. له هغې خوا پوډري راغی. شپږ کاله کېږي چې پوډرس کوي.
الله، څومره ښه ځوان دی، خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل. ښه هلکه، اوس دا وایه چې څه نیت دې کړی؟
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم.
اکا، زوی دې عادي ناروغي نه لري، علاج یې ډېر وخت نیسي.
ډاکټر صاحب، زما زوی خو ناروغ نه دی، یوازې پوډرس کوي.
ګوره اکا، نشه تر ټولو لویه ناروغي ده. د نشایانو لپاره خاص ډاکتران وي او خاصه شفاخانه لري. موږ یې دلته علاج نسو کولی.
نو چې دلته علاج نه کېږي، چیرته یې بوزو؟
د ولایت شفاخانې ته یې بوزئ.
ډاکټر صاحب، موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو. له مجبوریته پخره راغلو، ټوله ورځ مو وهلې ده، ولایت ته خو پخره نه شو تلی.
ګوره اکا، ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپله خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستري سي.
ډاکټر صاحب ښه وایې، زما نور انډیوالان هم هلته بستر و، اوس روغ رمټ دي. پلاره، هلته مې بوزه کنه.
وایي زویه، کاشکې مې پیسې درلودی، څه وکړم؟ وایي تشه لاسه، ته مې دښمن یې.
ګوره اکا، خیر دی، له یو چا پیسې پور کړه. زوی دې ځوان دی، چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب، غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي؟
پلاره، نو څنګه به شي؟ زما علاج نه کېږي.
او بچیا، دلته ستا علاج نه کېږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویه، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان. Oh, oh, oh.
بیا در سرا زمزر گیا چکام طرف میں بیا در سرا